د شنبې د ورځې هغه بریدونه غندلی چې ګمان کېږي د روسي قواو لخوا به سوي وي. داوودغلو وایي سوریا د روسیې د امپریالیستي اهدافو برخه نه سي ګرځېدلی. د دسمبر پر 6مه نېټه په ادلب ښار کې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د منځلارو مخالفینو په لاس کې دی، بریدونه وسوه او ډېری کسان پکښې ووژل سوه. دغه برید پر ګڼه ګوڼه مارکېټ سوی چې څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز اپارتمانونه هم پکښې ویجاړ سوه. داوودغلو دغه بریدونه په تندو الفاظو غندلي دي.
روس هوا قوتلرنن 20 اراغ سبح ساعتلرنده
د وی موږ د اتلیب پر شار د روسیې د هوایي ځواکونو لخوا د دسمبر د 6مه نېټې بریدونه په کلکه غندو. په دې پیښه کې څو حکومتي ودانۍ او هم څو استوګنیز بلاکونه په نښه سوي دي. اپوزیسیون ډلې ادعا کوي چې 40 تنه یې وژل سوي او 15 نور یې ټپیان دي، خو د تلفاتو شمېر په حقیقت کې 200 تنو ته رسېدلی دی.
مؤلف یتکیلارجا چکلاند.
روسیه تر اوسه دا نه ده منلی چې دغه حمله د دوی هوایي ځواکونه کړې دي. داوودغلو دغه رازوایي په سوریه کې د روسیې بریدونه تر ډېره د حکومت پر منځلارو مخالفو او ملکي وګړو دي. دی وایي په هغه سیمو کې چې منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی، هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي سوي دي. ترکیه چې له څو کلونو راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د ګوښه کېدو غوښتنه لري، په سیمه کې د روسیې رول ته د شک په سترګه ګوري. د ترکیې صدراعظم چې د سې شنبې په ورځې د هغې هېواد د واکمنو ګوندونو له غړو سره په انقرې کې خبرې کولې، وویل
روسیه سوویتیک پلاورالر ve sovyetik iddialardan vazgeçerek
ve Rusya bayında Pakistan Şerif İttihat Patir dostlukla turuna avunur melatunu tedirgin avi şodal uvatarvi
Suriye toprakları
havrada Rusya'da
Suriye toprakları Rusya'nın emperyal hedeflerinin parçası değildir, olmayacaktır.
د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغه لا خړپړې سوې چې یوه روسي جټ الوتکه د سوریې او ترکیې ترمنځ پوله کې د ترکیې هوایي ځواکونو لخوا نسکوره سوه. ترکیه ادعا کوي چې دغه الوتکه د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه بیا وایي چې الوتکه د سوریې له حریم څخه نه ده وتلې. په دې پیښه کې یو روسي پیلوټ ووژل سو. روسیې د سپتمبر پر 10مه نېټه په سوریې کې هوایي عملیات پیل کړه او هدف یې په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې ځپل یاد کړي دي، خو لویدیځ هېوادونه وایي روسیه غواړي چې په سوریې کې د بشار الاسد مخالفین له منځه یوسي او په دې توګه مسکو هڅه کوي د اسد رژیم واکمن پاتې شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پورې خبري شو. د ماشام لوو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ګوریا چارونیس تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا تفری پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اورو. په دې پروګرام کې د هغو دواو په ارتباط په تفصیل خبرې شوې دي چې خلک یې په خپل سر خوري.
کور کلی
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. زه فرشته مرسل مو د کور کلی په خبرونه کې هرکلی کوم. کله چې پر یوې لارې ځو او هغه لاره راته نامعلومه وي، نو باید موږ ترې ډډه وکړو او یا هم له داسې چا څخه پوښتنه وکړو چې له هغې لارې پوره معلومات ولري او پرې بلد وي. که چیرې موږ په خپل سر په یوې ناپېژندلې لارې ځو، نو حتمي به له ستونزو سره مخ کېږو او ښایي ژوند مو هم له خطر سره مخ شي. دا خبره مو ځکه وکړه چې موږ اکثره وخت ځینې درمل په خپل سر پرته د ډاکټر له مشورې خورو، چې دا کار زموږ ژوند له لوی خطر سره مخ کولی شي. یو بل غیر مناسب کار بیا دا ده چې ځینې کسان د بل کس له نقصې نه دوا اخلي، چې دا کار د انسان د مرګ لامل هم کېدلی شي. سی کارکوونکي وایي چې د ناروغۍ په وخت د ډاکټر ته مراجعه وشي او په خپل سر د درملو له کارولو نه دې ډډه وشي. خو د بګرامۍ اوسیدونکی حاجي زمان چې کله دواخانې ته دوا پسې ځي، د درملو نښې وایي بیا دوا اخلي.
د سر درد، د پښو درد، مقصد پاکټ ګولۍ راواخلو، پلیسټان ګولۍ دي، مقصد دلته موږ د پښې ګولۍ بولو، ښه شیر پیلې کله د شیر مارکه، ها دغه ګولۍ دې دی سر درد دي، ښه چې دا سر ډېر خوښ شي، مقصد یې د پښو د درد، ها بیا د سرایي مقصد معلوماتي اغراکی د پخو د داسې نښې لري چې مقصد د ګونډي لیکلي ډبي باندې ګونډي لیکلي دا جوړ کې لیکلی ملا د درد مقصد بیا درکوي هغه بیا مقصد په هغو باندې ملا لیکلي د ملا کمر هر کسې مقصد کوي موږ جوب کې بیا موږ ورته ونیسو دا ګولۍ وخت د غاښ د درد هم دغه اثره یې ګولۍ هر وخت د شنې ګولۍ دي کپسول رنګه دي هغه ګولۍ چې رنګ یې تک شین رنګ بل چاته مې ورکړی د غاښ د درد یو رقم ګولۍ دي د ښې بولې مقصد هغه په اویا روپۍ پاکټ ته ګزک د غاښو ختموي کاغذ یې بندې کپسول دي رنګ یې مقصد داسې برګ برګ رنګ یې
په خپل سر دوا خوړل دومره خطرناک دي چې د ټول عمر لپاره هم انسان په بېلابېلو ناروغیو اخته کولی شي. د کونړ اوسېدونکی حاجي محمد شریف وایي چې کلونه مخکې د ملاریا درمل پرته د ډاکټر له مشورې نه خوړلي وو، تر اوسه بد اثرات پاتې دي.
پاکستان کې موږ مهاجر وو، هلته به داسې کار و چې اینه به نه واخیستله، نتیجه به د درې ورځې پس راتله. قسم نظیر ټابلیټ ګولۍ وې چې ډېرې قوي ګولۍ وې، هغه ګولۍ ما پخپله خوړلې وې، استعمال کړلې مې. زما په دې میده باندې په جګر باندې ډېر بد اثر وکړو چې دا خوله ټول مې پولې شولو، ډېر زیات څه خراب شو. ان تر دې چې بیا باجول کې زما کارونه شو، بیا پېښور ته لاړم. پنځلس ورځې پېښور کې بستر هم ځان نوم مخبر، قسم قسم دا سیرمان ډراپونه دا راته سټارټ. پنځلس ورځې پس بیا مل یوه میاشت وخې راکړو، بیا لاړم. هغه تکلیف چې ما مندلی دی اوس هم چې زه عادي شی وخورم نو بس دا خوله مې پخېږي، نو دغه مشکل ما پخپله لیدلی دی.
ځینې کسان بیا وایي دومره پیسې نه لري چې ډاکټر ته فیس ورکړي، ځکه هو په خپل سر دوا اخلي، او بل دا چې زده کړې نه دي کړي، د دوا په تاریخ هم نه پوهېږي. د پروان اوسېدونکی حاجي ګل محمد وایي چې له همدې امله خو یو ماشوم د هغوی په کلي کې مړ شو.
وضعیت یې سګړب خولې ته واچي، هغه واچي زیات کړه، تاثیر یې پې وکړ، ټکو پاتره ده، خو تاثیر یې پې ونه کړ، وایي دوا راباندې ونه لګېده. قیمت یې جیږ ده، پیس یې جیږ ده، مسخات چې چا وسه ونیسي هغه څه چاره وکړي. او چې چا سر یې هغه بیا پرواه نه کوي که په دوه سوه وي که پنځه سوه وي که زر روپۍ پیس ور واچي، بس دوا واخلي. که سیات یې له بله خوا میندلی ما دغه شربت را باندې ولګېده، خلپ یې مړ شو. د موږ په کلي کې یوه د پیش ګولۍ ورکړه، یو ایوان ناوس ته نه ورسېدلې، پې مړ شه بېچاره. دا پوښتنه نشته چې واورور دا ګولۍ دې خرابوي، ولې ډېرې خرابه کړه. د موږ خپله یو تره وو، هغه به چې کومې ګولۍ را وایستله، که یې سردرد به و که د پښو د درد به و، سبه یې تراک یو ګولۍ ګړاب سبه یې خولې ته واچول، هغه به چې واچول هغه سکه پنځه کاله پاس هغه مسخت ژوبس.
کله خو بیا داسې هم کېږي چې ځینې کسان د درملتون خاوند ته خپله ناروغي وایي، هغه بیا پرته له دې چې ډاکټر ناروغي تشخیص کړي دوا ورکوي. محمد زاهد وحیدي د ځان په هکله وایي،
دې دوا راته غوټه څو رقم ته رایې کړله، کور ته مې راوړه، مریض ته مې ورکړله. هغه مریض له مرګ راوګرځېد، نږدې وزلی و. په هغه وخت کې راباندې زیاتې وې، څوک کابل ته نه شو راتللی. په خپل سر دواګانې دي، اول زه خپله یم، خپله مې ورور خسر کړه، مې ناست وم سپین سرې خوا کې، مې اوس په دې مزان کې ده راغلې ده. ما ځان ملک کړم، زه پوهېږم راکړه خوښې چې پشکارۍ دې راک در باندې وکړم. کمبخت ویلې زه ځه، والله خو مشوزو مې ده، په ما به پشکارۍ وکړه. د راک پشکارۍ مې پرې وکړه، لاس یې وپړتې، تر اوسه راته وایي تا چې پشکارۍ کړې، هغه لاس مې تر اوسه خوږېږي. توبه مې وکړه چې نه به د سوجي پشکارۍ کوم، نه به د راک پشکارۍ کوم، نه پې پېدم مزه د راک پشکارۍ راکه به ورکې په وبې کې. الله یې وپړتې د یوه میاسل غلاس شکایت کاو.
محمد زاهد وحیدی وایي چې د ځینو ډاکټرانو بد رویه سړی دې ته مجبوروي چې پرته له معاینې په خپل سر تداوی وکړي. هغه د غاښو د ډاکټر کیسه کوي.
خپل ما مې خطه وایمسته په یولسو بجو د شپې غاښ یې خوږېده. زه قسم درته خورم ډاکټر به ما پېژني، دا ششنبه خونه ګیره یې ولکه د ما، یعنی لاس یې په دې بل په خوله کې په وینو و، دستکش یې په وینو سره و، د ما د ښار په خوله کې چې ور اچوم ما یې لاس ونیو. ما ته څنګه ډاکټر یې دا مردار لاس یې دغه سړي له خولې را وایست او د ما د ښار په خوله کې وې. دا مې لاس پې ونیو، دا د ما ښځه خپله به دا غږ اوري. هغې راته ویلې چې کور دې ودان، ما یې چې لاس ولیدم بله نه پرېښوده. بیا په قار شه هغه غاښ یې پې ونیست، پشکارۍ یې پې وکړله، کور ته چې راغله یا کی بردو یا غاخ نشکات ته سار پر ټول لاستو سار میرا واسه په دیوانانو کې می غاخ ته وایس. یعنی ډاکټرانه چې غم نه خوري، مجبور ده چې سړی په خپل سر پشکاری را واخلي، په خپل سر دی غاخ د درد دوا را واخلي. خو ډاکټرانه علاج نه کوي، نو هغه علاج چې مردار لاسي زنانه په خله کې وایس و، تا خو ګرم چې کوم یو دی خو خوږي کې مې مجبور کیږي په دغه دواخانه سناتوري هم کې لاس کړه ته ګولې راخېسي. د غاخ ګولې را کا د سر درد ګولې را غیا په قلب تاثیر کې، یا په فشار کې، یا په سترګو کې. ا دې می ز پلا دوستان ټول روان دي.
د ننګرهار اوسنکي جمال بیا دغه کسانو پاک له خبرې کوي چې د بل چا په نسخه دوا اخلي،
په خپل سر دواګانې خوري، یا هم پرته د ډاکټر له مشورې نه. یو چا نسخه اخیستې وي، مثلا سر درد کې نسخه اخیستې وي، هغه دوا هغه سړی خوري جوړېږي، لاس کځې وروسته دغه ورور ناروغي کې، هغه وایي زما هم همدا تکلیف و، همدا نسخه واخله جوړېږي. دا سردردي چې موږ او تاسو عادي مرض بولو، ده په دې کې څو رقمه سردردیګانې شته دي چې مختلف علتونه لري سړی ته پیدا کېږي. کله ناکله یو عادي نسخه یا یوه ګولۍ هم د سړي د ژوند د ختمېدو سبب سبب ګرځي.
په خپل سر دوا خوړل ځینې نورې ستونزې هم پیدا کوي. د کابل اوسیدونکي مریم هم دا خبره کوي.
ما داسې مور لیدلې چې ته خپل اولاد ته ټابلیټ ورکړې دی، نوم یې هم نه پیژني او وایي چې یو لوی ټابلیټ ورکړې یو کوچنی دوه دانې په یو ور، یعنی بدون له دې چې هغې نوم وپوهېږي یا دا د کوم مرض لپاره دوا ده. وروسته له هغې نه چې د ده عواقب بیا څه و چې عادي سردرد به هم زوی درلوده، ده به تابلیت نه شوی خوړلی، ځکه یو ډول حساسیت یې د دوا درملو په مقابل کې پیدا کړی و. نه یوازې دا چې میندې دا کارونه کوي، ځینې نارینه دا کارونه کوي، مثلا پلرونه دا کار کوي. ګټه خو یې هېڅ نه رسېږي، زیان به هم ورسوي، ځکه دوا خپله بعضې وخت لکه زهر غوندې دي. همیشه باید د ډاکټر سره مشوره وشي. بعضې ښځې په کورنیو کې چې مشران دي، دوی وایي مونږ مثلا تجربه لرم د دغه مرض لپاره دا دوا ده. تجربه کیدای شي چې ډېر رول ولري، مګر د دوا پیژندل دا ډېر ښه کار دی چې باید دوا وپیژندل شي او وروسته وخوړل شي او د ډاکټر د مشورې سره.
روزو دې ته چې ډاکټران په خپل سر د درملو کارول څومره خطرناک بولي. ډاکټر شاه محمود ناصری وایي چې نن سبا ډېر کسان په خپله د ځان ډاکټران دي. که دا کار ګټور وي نو دا ډاکټران او روغتونونه ولې پیدا شوي؟
دا ډیر خطرناک ده. ګوره چې ماشومان که دوا اخلي، ډاکټران ورته مشوره ورکوي په ډیر کمه پیمانه یا کم مقدار په کم دوز باندې دوا ته ضرورت لکه دی په خپل سر ورکوي، د دې دوز زیاتیږي، د ماشومانو مقاومت ډیر کم ده، د ماشوم د مړینې خدای نه حساب ګرځي. او امیدوارو خویندو ته دا مې مشوره ده، دوی په خپل سر باید دوا ونه اخلي، ځکه چې د دوی په ناس کې یو بل ماشوم ده چې هلته روزل کیږي، د دې بدن د مقاومت کمه ده او مقاومت دومره نه ده کېدای شي چې د دې ماشوم د سقط سبب شي، یا ماشوم د هملته د مور په خېټه که مړ شي نو دا مړ ماشوم وزېږي یا خپل مور ته دا یو حیاتي تاوان ده. هر کله چې دوی مریضان کیږي، دوی د لاړ شي ډاکټر ته او د مشخص ډاکټر څخه نسخه واخلي او د ډاکټر د نسخې په مطابق باندې دوی باید دوا واخلي، ځکه چې د هغې نه پرته دوی نه پوهېږي چې په څومره مقدار د باید واخیستل شي، په کومه اندازه د باید واخیستل شي، په کوم دوران د باید واخیستل او کومې دوا د واخیستل شي، ځکه که یو دوا ګټه رسي په زمین کې تاوان هم لري. دا شخص چې اخلي دی نه پوهېږي دی به چې زه د ستوني تکلیف هم دی باندې زه جوړ شم، تم شاید جوړ شم، اگر نه هغه د ستوري تکلیف کوم میکروبي حالت درلوده. په کلي کې دا یو ژوندۍ مثال چې مالی در هلته یو کونډ ښځه ژوندۍ کوله، لار کې به یې ګولیګانې پیدا کولې، هغه به یې پاکوله، بیا به یې خوړل. ځوانان هلکان به ورته ویل چې مور یې دا مخره ولې دا خوري، دا ویل زویه دا به حتما یو مرض ته ګټه لري، یو ګټه خو لري چې دا جوړ شوی، دې خاطر یې خوړل. دا یو غلط عمل کرده. او بل د ډاکټرانو د مشورې نه پرته دوا خوړل یا خود سره دوا اخیستل یا خود سره دوا خوړل د میکروبونو مقاومت جګوړي. میکروبونه چې په یو عادي دوا باندې به جوړ چې یعنی لمایز لړشي، نو که خود سره دوا واخلو، اول خو په مقدار نه پویګو، بل په هغه نوعیت د انټي بیوټیک باندې موږ نه پویګو کوم نوع انټي بیوټیک دا خاص مزه لپاره ضروری ده. دا هم چې واخس نه جوړیږي او په زمن کې چې نه جوړیږي نه ګټ رسو ځان ته، خپل د میکروب مقاومت جګیږي. مجبور چې پیشرفته دواګانو څخه موږ باید استفاده وکړو، د یو نه بلکې د سو ډول دواګانو باید استفاده وکړو، چې هم اقتصادي ضربه ده او هم هغه ډیوریشن یا هغه دوام د تداوی ته مشکل پیښوي.
د کابل ښار سره شمالي پل خشتي، پل باغ عمومي او ځینې نورې د ګڼې ګوڼې سیمې هغه ځایونه دي چې د خلکو په وینا پکې تاریخ تیر شوی او بې کیفیته درمل خرڅیږي. د ډاکترانو په نظر دا ډول دوا روغتیا ته د ګټې په ځای زیان رسوي، نو ځکه